دا مشال رادیو دا تاسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت دا مازیګر درې بجې دي په خبرونه کې د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا قومي سلامتي پالیسۍ پارلمان ته د وړاندې کولو د مذهبي عالمانو جوړ شوی کانفرنس او مشترکه اعلامیه د لارې د ډزبندې د غوښتنو په پاکستان کې د نوي زیږیدل شوو ماشومانو د مخ په زیاتېدونکې د مرګ شری د پېښور هایکورت لخوا د ناټو د سپلای لاری ودرول غیر قانوني ګرځولو او د امریکا د ولسمشر لخوا له افغانستان د ځواکونو د بيستو په اړه د تازه سرګندونو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په خپل درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو په امیر ساحل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مشال رادیو خبری سرټی کې د پاکستان کورونا چارو وزیر قومي اسمبلی ته د هیواد ملي سلامتیا تګلارې مسوده وړاندې کړې ده. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي له طالبانو سره خبرې ناکامه شوې دي، اوس دې نورې لاړې ورټول شي. او اوکراینی مشران سلا شوې دي چې نن به د نوي حکومت غړي ولس ته ورپېژني. بشپړ خبرونه نن د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان قومي اسمبلی ته د هیواد د قومي سلامتیا تګلارې مسوده وړاندې کړې ده. د تګلارې مسوده سل پاڼې لري چې تېره ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې منظوره کړل شوې وه. د مشال راډیو خبریال له وینا سره سم په دې مسوده کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو، د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د یو نوي ځواک جوړولو، د پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د رابطو زیاتولو او د هغوی لپاره د یو ګډ دفتر جوړولو خبره شوې ده. د پاکستان علما کونسل پر پاکستاني وسلوالو ډلو او حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې اوربند اعلان کړي. د علما کونسل په اعلامیه کې راغلي تیره ورځ په لاهور کې د دې کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په مشرۍ په شوي غونډه کې د بیلابیلو فرقو یو شمېر علماو ګډون کړی و. اعلامیه زیاتوي په پاکستان کې د سولې راوستلو لپاره عالمان هر ډول کردار لوبولو ته تیار دي. پېښور هایکورت د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو لخوا په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته د سامان وړلو لار تړل ناقانونه ګام ګرځولی دی. تیره ورځ د پېښور هایکورت دوه کسیزه جرګهګۍ په خپله فیصله کې وویل د سیاسي ګوندونو لخوا د ګاډو تالاشۍ اخیستو عمل هم غیر قانوني دی. عدالت دا پریکړه د یو سوداګر لال محمد د غوښتنلیک اوریدنې پر وخت اورولې ده. عدالت صوبایي او فقهي حکومت ته امر کړی دی چې د دې ډول ګامونو مخه دی ونیسي. د تحریک انصاف او ملګرو ګوندونو غړي د نومبر له 14 راهیسې په پېښور کې تورخم تتلونکي ګاډي دروي او تلاشي اخلي. دا ګام تحریک انصاف د ډرون بریدونو پر ضد د احتجاج په توګه اخیستی و. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي له طالبانو سره خبرې ناکامه شوې دي او اوس وزیر اعظم نواز شریف ته پکار دي چې پر نورو لارو چارو غور وکړي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د یوې غونډې پر وخت وکړه. شیرپا ویل وخت راغله دی چې د خیبر پښتونخوا د پښتنو او افغانستان ترمنځ ویزه ختمه شي. دغه په خبره کې ویزه ختمه شي نو د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د میشتو خلکو ترمنځ به کاروباري هلې ځلې زیاتې شي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن په برسلز کې د ناټو د دفاع له وزیرانو سره ګوري چې په افغانستان کې د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. دا غونډه تر هغې یوه ورځ وروسته کېږي چې سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ته امر وکړ چې د روان کال تر پایه له افغانستانه د ټولو 3,000 امریکایي سرتیرو ایستلو تیاری دی ونیسي. تیره ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر وخت هیګل وویل هر ورځ چې تیریږي نو د دوی موقع کمیږي. هیګل وویل افغانستان د ټولو ځواکونو ایستلو پلان یو احتیاطي ګام دی، خو زیاته کړه چې د ناټو له چارواکو سره به پر نیټو یا مهالویشونو خبرې نه کوي. امریکایي ولسمشر د دې ګام امر ځکه ورکړی دی چې افغان ولسمشر حامد کرزي اشاره ورکړې ده چې ښایي دی له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي تړون تر ولسمشریزو انتخاباتو پورې لاسلیک نه کړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په روزګان کې په یو چاودنه په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او لسګونه ټپیان دي. پیښه پرون ماښام د ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هوټل کې شوې ده. تر پیښې وروسته د روزګان والی حاجي امیر محمد اخونزاده مشال راډیو ته ویل په هوټل کې مسافر پراته ول.
هوټل ټول را ونړېد. هوټل کې ټول اکثره مسافرین وو چې د نورو ولسوالیو یا کاریبرانو د نورو مسافر خلکو پښتو اوسېدله. اته دېرش نفره زخمیان دي او اته نفره شهادت رسېدلي دي.
خو د ترینکوټ روغتون چارواکي وایي دوی نهه مړي ترلاسه کړي دي. د حملې پړه چا نه ده منلې. په اوکراین کې د مظاهره کوونکو استازي او د هیواد مهم سیاسي ګوندونه سلا شوي دي چې پر ملي یووالي د ولاړ حکومت غړي به د کیف د ازادۍ په څلور لاره کې اوکراینی ولس ته وړاندې کوي. مظاهره کوونکو ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له دندې لرې کړی دی. د میدان شورا اعلان وکړ چې نوی حکومت به نن مازیګر د ازادۍ په څلور لاره کې د خلکو جرګې ته وړاندې کوي. د ازادۍ څلور لاره چې د میدان په نوم هم پیژندل کیږي تر درو میاشتو د یانوکوویچ حکومت ضد مظاهرو مرکز و. دا او اودار ګوند ویلری پاتسکان ویلی د میدان استازی به په حکومت کې شامل وي. د پارلمان مشر او د اوکراین لنډمهاله ولسمشر الکساندر تورشینوف وایي پارلمان و سبا پر ملي یووالي ولاړ حکومت جوړوي. هلته تورشینوف نن د هیواد د ټولو ځواکونو قماندان په توګه دنده سنباله کړې ده. دا ګام نن د ولسمشر پر وپاڼې د خپور شوي ګام فرمان تر مخه اخیستل شوی دی. او سپینه ماڼۍ وایي عراقي حکومت له ایران سره د وسلو سودا قراردادونو لاسلیک کولو خبره رد کړې ده. تېره ورځ د سپینه ماڼۍ ویان جې کارنی ویل امریکایي چارواکو د دې رپورټ شوي سودا په اړه عراقي حکومت ته خپلې ژورې اندېښنې وښودې. هغه ویل امریکا ټینګار کړی دی چې له ایرانه د هر ډول وسلې اخیستل یا انتقال د ایران په اړه د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړونې ده. کارنی وویل د عراق دفاع وزارت په یو خبری بیان کې دا رد کړې ده چې ګواکې له ایران سره د وسلو معامله شوې ده. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان وفاقي حکومت پارلمان ته د قومي سلامتي پالیسۍ وړاندې کړه. په لاهور کې مذهبي عالمانو له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې د امن راوستو په موخه دي ډزبندې اعلان کړي. کارپو خادم حسین په دې اړه وایي
مذاکرات دی ایشو په هر صورت کې امن راشي. هر صورت کې د امن راتلو مطلب دا دی چې د طالبانو را مغرد امنل شي. هغه خدای د پاکستان آئین او د سوټا تاسو دوباره ولیکي.
پیښور هایکورت د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د ناتو لپاره سپلای وړونکي ګاډي سارول او لټول غیر قانوني ګرځولې دي. د ماشومان لپاره کارکونکي یو اداره وایي چې په پاکستان کې نوي زیږیدلي ماشومان او مرګ شرکه کې اضافه شوې ده.
په پاکستان کې هر زرو کې 350 ماشومان چې دي دا د ژوند پر مننه نیاش کې دي مرګ وشي او دا حالت دی د کیسه تبدیلی نظر راغلي.
19 پروګرام شال او شمله کې بعد د ګذر په اړه معلومات واوري.
بیگام خوب لیدلو چې د ګودر په غاړه حاځه چینار چې څنګه څنګه یې زخمی زخمی وا چې پانه پانه یې د جبر په لمبو سوي وا بیا یې د شنو پانو جامې کړې دي.
د رنگونو نړۍ 19 پروگرام کې بعد د هندي سینما د نوب فلمونو حال واوري. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. ل مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږئ. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان د قومي اسمبلی ته د غونډې ته سشاخوا سلو پانو او په درې حصو مشتمله قومي سلامتي پالیسۍ وړاندې کړه. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم د واشمیا محمد نواز شریف هم موجود وو. د پاکستان د قومي سلامتي پالیسۍ په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راکوي.
د اسمبلی اجلاس د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې شروع شو. نو د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د سکیورټي پالیسۍ مسوده وړاندې کولو پر مهال وویل چې دا پالیسي ایوان ته پېښ کولو مقصد د نورو ممبرانو رائے اخستل دي.
جہاں تک اس پالیسی کا تعلق ہے یہ تقریباً 100 صفحات پہ مشتمل ہے. اس کے بنیادی طور پہ تین حصے ہیں.
ترسو چی ددی پالیسی تعلق تے نو دا تقریباً پا سلو پانو مشتمل دا او پا بنیادی توگا ددی دری ہی سی دی. لمبلی ہی سبا پٹا سا تلیشی چی تعلقی دا سیکورٹی پالیسی دی انتظامی معاملاتو سر دے. دویما حصہ چی پسنجیدگی سر مذاکرات وکریشی او دریما حصہ دو پوزی اپریشن چی دا پوزی اپریشن دلارے دے حالات سے اکریشی.
د چودري نثار وینا وا چې حکومت د خن نیت نه مذاکرات شروع کړل خو تر هغه خپل کاروایان او ندرولې.
حکومت نے پہلے مرحلے میں پچھلے چھ مہینوں سے
حکومت په لومړی پړاو کې د تیرو شپږو میاشتو نه مذاکرات لار خپل کړه. لومړی موږ د عالمانو یو کمیټي جوړ کړه خو حاجی مولا محسود د وژنې وروستو دغه عمل ختم شو. بیا موږ خفیا مذاکرات شروع کړل خو بنو پیښې وروستو دا فیصله وکړه شوه چې خفیا مذاکرات به نه کیږي. نو موږ یوه بله کمیټي جوړه کړه او دغه کمیټي سرزکار وکړو خو کراچی کې د پولیسو د وژنې او د مومند ایجنسۍ نه تختولې شوی د درش اف سی اهلکارانو د وژنې وروستو مذاکراتي عمل د زنډ کار شو. حکومت فیصله وکړه چې د ملک په کومه برخه کې د ترهګرۍ سکروي وشوه نو ردی عمل کې بعد د ترهګرو په هډکوارټر حمله کولی شي. خپل تقریر کې نوموړي په تیرو حکومتونو تنقید وکړو او ویل چې تیرو دیارلس کالو کې یو حکومت هم څه سکیورټی پالیسی جوړه نه کړه.
تیرہ سال سے اس ملک کو اس گھمبیر صورتحال کا سامنا ہے.
تیرو دیارلس کالونا دا ملک دا سخت صورتحال سره مخ دے او پدی مدہ کی سلور حکومتونا راغلل او لاڑل خو یو حکومت هم دا ملک دا سلامتی پا صورتحال یو پالیسی را نوڑا. زمو جماعت پہ اقتدار کی راتلو روز تو سیکورٹی پالیسی جوڑول شروع کرل او پنجم یاشو کی مونگ دا پالیسی جوڑا کڑا. دے پالیسی جوڑولو کی مونگ دا سلور وانو صوبو اعلی وزیرانو تا خطونا ہم لے گلی وو چی دے لڑکی دی مونگ تا خپل رائے راکڑی خو افسوس دا سلور وانو صوبو نا مونگ تا رائے ترلاسه نشوا.
د چودري نثار د وینا وروستو اپوزیشن لیډر خورشید شاه د داخله وزیر لخوا وړاندې کړې شوې سلامتۍ پالیسی غیر واضحه وګرځوله او حکومت نے مطالبه وکړه چې طالبانو سره مذاکرات او یا په جنگ کولو د اپوزیشن او ټول سیاسي ګوندونو په اعتماد کې واخلي ځکه چې موږ هم پاکستانیان یو او د ملک په ضد د هیڅ یو ګام حمایت به ونه کړو.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په لاهور کې د مختلفو مذهبونو سره تعلق لرونکو پوهانو او عالمانو مشترکه اعلامیه کې له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د امن پر ځای کولو لپاره دي زر تر زره د ډزبندۍ اعلان وکړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال لکوي.
د نخ په ماخام لاهور کې د پاکستان علماي کونسل د چیرمن حافظ طاهر اشرفي په مشرۍ کې امن سیمینار وشو چې پکې د حکومت او طالبانو ډلو غوښتنه وکړې شو چې د امن په ځای کولو لپاره دی زر تر زره د ډزبندۍ اعلان وکړي. سیمینار کې د اتویش نزیاتو مذهبي عالمانو د سیاسي ډلو غړو او د اقلیتونو مشرانو ګډون وکړو. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې حافظ طاهر اشرفي وویل موږ غوښتنه کړې ده چې وزیر اعظم نواز شریف ته خپل امن کوششوں کی برخا واخلی.
امن کو اہم اہمیت ملنی چاہیے اور
امن تا اہم اہمیت ور کول پکار دی او دو مذاکرات و دروازے بندول ندی پکار او منگ پد موقع وزیر اعظم نواز شریف تا اپیل کرے دے چہ ہغه دے پ ذاتی توگا پد عمل کے گڈون وکڑی او کد دے باوجود ہم چوک بے گناہ خلق وجنی نو بیا بد ہغوی خلاف ٹول قام یو موٹے وی او دا چے کومے ڈلے مذاکرات غواڑی تا ہغوی سر دے مذاکرات وکڑے شی
جو گروپ مذاکرات کر چاہتے ہیں ان سے مذاکرات کیے جائیں.
پدی مقام مشترکہ اعلامیہ کی او ایل شو چی دا پاکستان لپارا ٹول مسلکونو او مذہبونو کوشش کرے وہ او اس ہم دا امن راوستو لپارا دوی تیار دی. اعلامیہ کی دا وزیر اعظم نواز شریف نا غختن وکڑے شوا چی حکومت تی دہا غڈلو سرا مذاکرات شروع کری سوک چی پا مذاکرات باور لری. اعلامیہ کی زیاد تکڑے شوا باید دا امن لپارا رابللے شوی دا ٹول گوندی زی غنڈے دا فیصلو مطابق تی خارجہ او داخلہ پالیسی جوڑ کری شی. او دا چی چترال کی غیر مسلم پاکستانیانو تا دڑکی ورکول دا اندیخنی او دا غندن ور خبر دا نو باید چی حکومت دا خلکو تا تحفظ ورکول باوری کری. کلی چی مشال ریڈیو دا دی سیمینار پا آڑا دا سیمیزو او سیاسی چارو تزیہ کار پروفیسر خادم حسین نو پختل نو حغا اوے
دغه ریاست غیر ریاستی تنظیمونو سره فریکول مطلب دارے چی دغه غیر ریاستی تنظیمونو یو لیجیٹمیٹ یا برحق یو ٹولگی دے دغه ٹولگی او ریاست دا ٹولگی ترمنز جنگ روان دے او بیا په دې بنیاد دا خبره کول چې مذاکرات دی وشو په هر صورت کې امن راشي. هر صورت کې دی امن راتلو مطلب دا دی چې د طالبانو پورا مفکوره دی اومنل شي. هغه خدای چې د پاکستان آئین او دستور دا تاسو دوباره ولیکي که فرض کا امن دی ته وي دغه علما کرام یا دغه شان خلک په هر صورت کې چې صرف ډز نه کیږي نور دی بهشکه خلک سکولونو ته نشي تلای نه دیوري نو دغه امن خو به مطلب دی چې ریاست طالبانو ته حواله کول دي.
د اعلامیه په اخر کې اویل شو چې په راتلونکي پنځم مارچ با اسلام آباد په لسم مارچ با خانیوال په پنځلسم مارچ کراچۍ او په نولسم مارچ با فیصل آباد کې دارنګ امن سیمینارونه کولای شي.
اوریدونکو دا خو تاسو واورئ چې په لاهور کې مذهبي عالمانو له مشارکه اعلامیه د لارې غوښتنه کړې ده د پاکستان حکومت او طالبانو چې ډزبندې دی اعلان کړي. په همدې موضوع په اړه یو رپورټ بل هم تاسو لپاره لرو. امریکا په ماضي کې تل پاکستان غوښتنه کوله چې په شمالي وزیرستان کې دی د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. پاکستان که څه هم پخوا د امریکې غوښتنه نه به منلې، خو اوس داسې ښکاري چې امریکې د ډرون بریدونو کې وقفه راوستي او پاکستان په شمالي او جنوبي وزیرستان کې بمباري پیل کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پراخو عملیاتو د پیلولو هوډ لري. نور تفصیل د نجیب امیر پر رپورټ کې ورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي له قوله په یوه مقاله کې لیکي وروسته له هغې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ناکامه شول او پاکستانی طالبانو خونړي بریدونه پیل کړل، داسې ښکاري چې د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو د پیلولو په درشل کې ده. دغه پاکستاني چارواکي وایي په دې اړه د امریکایي چارواکو سره پوځي پلانونه شریک کړی شوی دي او دغه عملیات څه وخت هم پیلیدای شي. د یادولو ده چې امریکا تل له پاکستان غوښتنه کوله چې په شمالي وزیرستان کې د عملیات وکړي. ورځپاڼه لیکي د پوځي عملیاتو پلان په داسې حال کې مخې ته راځي چې پاکستان د امریکې نه غوښتنه کړې وه چې د ډرون بریدونو کې د وقفه راولي. په تیرو دریو میاشتو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه نه دي ترسره شوي. د ډرون په حملو کې په تیرو دوه کلونو کې دومره اوږده وقفه کله نه ورغلې. واشنگتن پوسټ لیکي چې په همدې موخه د امریکا او د پاکستان د لوړ پوړو پوځي او استخباراتي چارواکو واشنگتن او اسلام آباد ته سفرونه هم پیل کړي دي. د پاکستان د دفاع وزارت سکرټر آصف یاسین ملک د امنیتي چارواکو د یو پلاوي په مشرۍ کې دا مهال په واشنگتن کې دي. د سی آی ای مشر جان برینن تیره اونۍ په خاموشۍ سره له اسلام آباد څخه لیدنه کړې وه. ورپسې د امریکا د سنټرل کمانډ یا مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال آسټن هم په راولپنډۍ کې د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره کتلی و. د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي او د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز هم تیر ګل په ورځ ویلی و مذاکرات کړکیچن شوي او حکومت به د خپل واک د ټینګولو هڅه کوي. واشنگتن پوسټ د یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکي وار له مخې یو نیم لک پاکستاني ځواکونه په قبایلي سیمو کې موظف دي او د بشپړو عملیاتو د پیلولو لپاره حکومت چمتو دی. نوموړی وایي دوی به ابتدایي حالت نه کار نه پیلوي. دی وایي که څه هم حکومت تر اوسه خلکو ته رسمي اعلان نه دی کړی چې له شمالي وزیرستانه دې کډې وباسي، خو په هغو سیمو کې چې پوځي الوتکو بمباری کړي خلک په خپله له ویرې نورو سیمو ته کډه شوي دي. امریکایي چارواکي وایي دوی په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو د هوډ د ښکاره کولو نه خوښ دي. په ماضي کې دوی په دې موضوع ډېر ناهیلي وو. یو امریکایي چارواکي چې د نوم د نخ کار کولو په شرط یې ورسپانې سره خبرې کولې ویلي دوی به هله باور وکړي چې هر څه په خپله وویني. خو په واشنگتن کې یو پاکستانی چارواکي واشنگتن پوسټ ته وویل دوی دغه عملیات د امریکې د خوشاله کولو لپاره نه کوي، بلکې ځکه کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو درویش پاکستانی تختول شوی سرتیری ووژل او همدارنګه په کراچۍ کې د پولیسو په یو مرکز د برید پر مهال 19 کسان ووژل. له دغه پیښو وروسته د دغه پاکستانی چارواکي پان په ملک کې د طالبانو پر ضد د خلکو حساسیتونه راپارېدلې دي.
اوریدونکو تیره ورځ د پېښور های کورټ دوه کسیزه بینچ د پاکستان تحریک انصاف مشرې د سیاسي او مذهبي ګوندونو د کارکونانو لخوا په افغانستان ته د سپلای وړونکو ګاډو د ایسارولو او د هغوی د لټولو عمل غیر قانوني ګرځولې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال لړیو خبریال لا کوي.
تیر ورځ پېښور های کورټ په پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د نیټو د سپلای په لاره افغانستان ته د مال وړونکو ګاړو د رئیسارولو او د عامو وګړو لخوا د ګاړو د ودرولو او د چک کولو عمل غیر قانوني ګرځولې دي. د یو مقامی تاجر حاجی لال محمد لخوا په پېښور های کورټ کې د داخل کړې شوې درخواست په لړ کې د پېښور های کورټ دوتنی بنچ د یاد درخواست اورونه وکړه او عدالت په دې مهال د پاکستان تحریک انصاف او د اتحادی ګوندونو د کارکونانو لخوا د احتجاج په دوران کې افغانستان ته د مال وړونکو ګاړو ودرول او چک کول غیر قانوني وګرځولو او صوبایي او وفاقي حکومت ته امر ورکړو چې هغوی د احتجاجونو پر مهال د درخواست کم غیر قانونی او غیر انسانی ګامونو مخه ونیسي. د یادونې وړ ده چې د نومبر 2013 په لومړۍ نیټه په ډرون برید کې د طالبانو د هغه وخت د مشر حکیم الله محسود د وژنې وروسته پاکستان تحریک انصاف او اتحادي ګوندونو د ډرون بریدونو د ودرولو لپاره د نومبر 2013 د سلیریشتمې نیټې نه په پښتونخوا کې په 15 ځایونو کې د نیټو سپلای ګاډي ودروي او د هغوی چیکینګ کوي.
اوریدونکو د ماشومانو لپاره کار کوونکی یوې ادارې سیف دی چلډرن وایي چې په پاکستان کې نوي زیږیدلو ماشومانو مرګ شره کې اضافه ریکارډ شوې ده. سیف دی چلډرن دغه څرګندونې په یو رپورټ کې کړي دي او د دې وجوهاتو کې خوراک دوایانو او طبي سهولتونو د نشوالي ښودلي دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله راکوي.
نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د یو نوی رپورټ تر مخه پاکستان کې د پیدایش په وخت د ماشومانو د مرګ شره په نړۍ کې د ټولو زیاته ده. سیف د چلډرن له اړخه جاری شوی رپورټ کې ویلي شوی دي په نړۍ کې تیرو 12 کالو کې پیدا شوی ماشومانو د مرګ په شره کې کموالی قتل شوی دی، خو پاکستان کې په دې لړ کې څه مثبت بدلون نه دی راغلی. رپورټ وایي مناسب سهولیاتو نشوالي له وجې پاکستان کې نوی پیدا شوی د ماشومانو د مرګ شره د نړۍ په مقابله کې درې چنده زیاته ده. رپورټ زیاتوي د پیدایش په وخت پیدا شوی مړه او 40 غنټو کې د مړه شوی ماشومانو شمیر په زرو کې 200 خوې. رپورت وایي د ماشومانو پیدایش په وخت مور او بچی ته مناسب سهولیات نه وي او داسې د پیدایش عمل د مشکلاتو ښکار وي. د دې رپورت په اړه پاکستان کې سیف د چلډرن یو چارواکی ارشد محمود مشال ریډیو ته وویل،
د WHO ورلد هیلث ارګنایزیشن ګلوبل ابزرویټری ډیټا دا هغه پر اړه کې جوړ شوی دی، زیات انفارمیشن دا هغه ته ناغشته شوی دی. بیا په پاکستان کې چې کوم مختلف سرویس کېږي معلومات اخیستل شوی دي او دا خبره اوس مطلب یو میاش مخ کې په اسلام آباد کې پاکستان ډیموګرافیک اینڈ هیلث سروے چې کومه دا غي لانچنګ شو، واه هم په پاکستان کې هر زرو کې 350 ماشومان چې دي دا د ژوند پر باندې میاش کې دي مرګوشي او دا حالت چې دی د کې څه تبدیلی نظر آغلی ته د 13 کالونو د سیوانه.
بلخو په اسلام آباد کې د صحت د محکمې ډایریکټر ډاکټر بصیر اچکزه سیف د چلډرن دی رپورت سره اتفاق نه کوي او وايي حکومت سره معلومات په دې اړه نه دي شریک کړی شوی.
کوم ډیټا چې هر تنظیم وړاندې کوي دا هغه نمخ کې له سرکار سره دا هغه رپورت پرغونی سره بحث هم وایي سکیږي چې آیا دا رپورت د ټول ملک ریپرزینټیټیو دی کنه. نو زه ګمان نه کوم چې دا رپورت د ټول ملک ریپرزینټیټیو دی، ولی د هیلت پر سلسله کې د ماشومانو پر سلسله کې د صحت په حواله باندې ډېر ګامونه اخیستل شوي دي، لیکن د دې باوجود دا کم چې کم ارګنایزیشن کوچنی ارګنایزیشن دي هغه سپیسیفیک د ځینو ایریاز ډیټا کلیکټ کړي او بیا هغه د خلکو سره شیر کړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د ټول پاکستان ریپرزینټیټیو یو قسم ډیټا دی شیر کړی ده.
سیو د چلډرن دی رپورت کې دا هم ویل شوی دي چې هر کال پیدا شوی 100,000 ماشومان په سلسله ریسکینټو کې مړشي. رپورت په حکومتونو زور ورکوي چې په دې لړکی خپل کردار ادا کړي، ځکه چې د دوی یو معمولی عمل نه په دې مرګونو قابو موندل کېدای شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو ته مشال راډیو خبرونه ته غواګي. سپینه باندې وای ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې پینټاګون ته امر ورکړي چې روان کال تر پای له افغانستان د ټولو ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. سپینه باندې په یو بیان کې ویلي چې اوباما دغه امر ځکه ورکړي چې دا سخکاری چې افغان ولسمشر دوه اړخیزه تړون چې له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته اجازه ورکړي نه لاسلیک کوي. د دوړو ولسمشرانو دغه راز د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر مسلې هم خبرې کړې دي چې نور جزئیات نوریاس نوري په رپورت کې ورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پینټاګون ته امر کړی چې کله افغانستان حکومت د امنیتي تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړي د روان 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان د ټولو ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. سپینه ماڼۍ وایي باراک اوباما دغه خبره افغان ولسمشر حامد کرزي ته تېره شپه په ټلیفون کې کړې او هم ورته ویلي چې امریکا ښایي له 2014 میلادي کال وروسته محدود شمیر عسکر په افغانستان کې پرېږدي که دغه تړون بالاخره لاسلیک شي. د سپینه ماڼۍ وایي جی کارني په واشنگټن کې په خبري کانفرنس کې وویل ولسمشر اوباما پینټاګون ته امر کړی چې د هغې انتخاب لپاره تیاری ونیسي چې له مخې یې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې هېڅ یو پوځي نه پاتې کېږي، خو موږ بیا هم د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې که هغه اوس کېږي یا د روان کال په وروستیو کې له 2014 کال وروسته د پوځي حضور امکان خلاص پرېږدو. سپینه ماڼۍ دغه راز وایي هر څومره چې دغه تړون ځنډېږي هغومره به له څوارلسم کال وروسته د امریکا ماموریت کوچنۍ او اهداف به هم محدود وي. سپینې ماڼۍ دغه راز په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې اوباما دا منلی چې کرزی په خپله دغه دوه اړخیز امنیتي تړون نه لاسلیک کوي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه پریکړه د حمل د میاشتې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکي ته چې د هغه ځای به نیسي پریږدي. دا د تیرې جون میاشتې را په دې خوا چې سپینې ماڼۍ د امنیتي تړون د لاسلیک د ردولو په خاطر پر افغان ولسمشر مایوسه شوې وه، لومړی ځل دی چې اوباما او کرزی په ټلیفون مستقیمې خبرې کوي. دواړو ولسمشرانو دغه راز د حمل د میاشتې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مسلې هم خبرې وکړې. اوباما یو ځل بیا په افغانستان کې د قدرت د انتقال د پروسې ملاتړ وکړ او ویل چې متحده ایالات غواړي چې دغه انتخابات په شفاف او باوري توګه ترسره شي او واشنگتن د هیڅ یو مشخص کاندید ملاتړ نه کوي، بلکې دا په خپل افغانان دي چې خپل راتلونکی ولسمشر به ټاکي. اوباما دغه راز ویل چې امریکایي ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه هڅه وکړي چې دغه انتخابات د امن په فضا کې ترسره شي. په اوس وخت کې شاوخوا 40,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې حضور لري. کله چې کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري تړون لاسلیک شي، پر اساس به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې محدود شمیر امریکایي عسکر پات شي او هم به امریکا اجازه ولري چې د دې هیواد له اډو څخه کار واخلي. سپینې ماڼۍ ویلي له امنیتي تړون پرته په افغانستان کې عسکر نه پرېږدي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د اوباما دغه امر د ته په پام سره چې نه کاری کرځي دغه تړون لاسلیک کړي یو پرځای او معقول اقدام بللی دی. هغه وویل پینټاګون دغه راز پر هغو پلانونو هم کار ته دوام ورکوي چې د روان کال تر ختمېدو وروسته په افغانستان کې د امریکا پر احتمالي ماموریت تمرکز کوي. دغه ماموریت به د تروریزم په وړاندې جګړې او د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې متمرکز وي. د راپور له مخې پینټاګون په افغانستان کې پر څو انتخابونو غور کاوه، خو تر اوسه پورې پاوز له دې هېواده د ټولو ځواکونو د وتلو په پلان عملاً کار نه و کړی. د پینټاګون د مطبوعاتي دفتر مسؤول وویل اوس به موږ پر دغه پلان کار کوو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15,300 15,340 او په 15,300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې په ویب پاڼه mashalradio.com او په فیسبوک او په ټویټر هم د مشال رادیو پاڼه خوخه کئ او په هغه باندې د ټول رپورټونو د نن ورځې 19 پروګرامونو تاسو کتل او لوستل هم شئ. تاسو په یو بل رپورټ په لور راګرځو. رويټرز خبري ایجنس وای تر دې وړاندې چې بهرني ځواکونه د روان کال تر پای له افغانستان وځي، امریکا د حقانی شبکې پر ضد خپل هڅې ګړندې کړې دي. حقانی شبکه د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې میشته او د امریکا د فوج په خوانی مشر په 2011 کال کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI مټ بللی و. د رپورت تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو.
رائټرز خبري اژانس د حقانی شبکې پر ضد د امریکایي هلو ځلو په اړه د رپورت د بیلابیلو امریکایي چارواکو د خبرو پر اساس جوړ کړی دی. یو چارواکی اژانس ته ویلي اوباما انتظامی کابل میشته یو ډله جوړ کړی ده چې مقصد یې د حقانی شبکې پر ضد هلې ځلې همغاړي کول دي. د اژانس په وینا دغه ډله تیر کال جوړه شوې وه چې د یوې کړنلارې برخه وه چې پکې ګڼې حکومتي ادارې برخه لري. د دې ډلې مشري یو کرنل کوي او په پوځي ژبه کې دغه ډلې ته فیوژن سیل ویل کېږي چې پکې ځانګړي ځواکونه، روایتي ځواکونه، جاسوسان او ځینې اولسیان شامل دي. چارواکي اژانس ته ویلي چې دغه ټول د حقانی شبکې د غړو په نشکولو هڅې نور هم شکوي او پر دوی توجه نور هم زیاتوي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط اژانس ته ویلي چې د حقانی شبکې پر ضد یو پراخ بنسټه کړنلارې لمخې ډیر څه راجوځي کړل سوي دي. د پونه ټوله توجه پر دې شبکه ده او ټولې توانایي هم پر دې شبکه خرڅېږي. اژانس وایي تر دې وړاندې د امریکا د پارلمان ځینو غړو شکایت کولی چې اوباما انتظامیه په 2012 کال کې حقانی شبکه ناقانونه ګرځول وروسته د دې شبکې پر ضد څه خاص کاروایی نه ده کړې. دوی د مثال په توګه وایي چې دا نه ده معلومه چې واشنگتن پر اسلام آباد څنګه فشار اچولې دي چې د حقانی شبکې غړي ونیسي. خو د اژانس په خبره په روانه میاشت کې د خزانه وزارت له حقانی شبکې سره د تړاو په شک د دریو اورپکو اساسي کنګل کړی وي چې دا په 2012 کال کې د شبکې د ناقانونه ګرځول وروسته د دې شبکې پر ضد په غیر فوجي ډګر کې لومړی مهم ګام وو. حقانی شبکه د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې میشته او ورباندې په افغانستان کې پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو او ځایونو د لویو بریدونو تورونه دي. په 2011 کال کې د امریکا د فوج په خواني مشر مایک مولن ویلو چې حقانی شبکه د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI مټ ده، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړی دی.
زمونږ همکار عبدالحی کاکړو چې د رویټرز خبری ایجنسی د یو رپورټ غټ کې تاسو ته دراوړل.
دا مشال ریډیو دا
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینه کې تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو. خو اوس وخت شوه دی د مازیګر درې نیمې بجې د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان قومی اسمبلی ته د هیواد د قومی سلامتی تګلارې مسوده وړاندې کړې ده. د تګلارې مسوده سل پانی لري چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې منظور کړل شو. د پاکستان علما کونسل پر پاکستاني وسلوالو ډلو او حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې اوربند اعلان کړي. دا اعلان تیر ورځ د علما کونسل په یوه غونډه کې شوی دی. پیښور هایکورټ د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو لخوا په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته د سامان وړلو لار تړل ناقانونه عمل ګرځولې دي. تیر ورځ د پیښور هایکورټ دوه کسیزه جرګهګۍ په خپله فیصله کې وویل د سیاسي ګوندونو لخوا د ګاډو تلاشۍ اخیستو عمل هم غیر قانوني دی. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي له طالبانو سره خبرې ناکامه شوې دي او وس وزیر اعظم نواز شریف ته پکار دي چې پر نورو لارو چارو غور وکړي. دا خبره نوموړي تیر ورځ په پیښور کې د یوې غونډې پر وخت وکړه. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن په برسلز کې د ناټو د دفاع له وزیرانو سره ګوري چې په افغانستان کې د راتلونکو په اړه خبرې وکړي. دا غونډه تر هغه یو ورځ وروسته کیږي چې سپین ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ته امر وکړ چې د روان کال تر پایه له افغانستانه د ټولو 3000 امریکایي سرتیرو ایستلو تیاری دی ونیسي. د افغانستان په روزګان کې په یو ځانوژون کې برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او لسګونه ټپي شوي دي. پیښه پرون ماښام د ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هوټل کې شوې ده. او په اوکراین کې د مظاهره کوونکو استازي او د هیواد مهم سیاسي ګوندونه سلا شوي دي چې پر ملي یووالي د ولاړ حکومت غړي به د کیف د ازادۍ په څلور لاره کې اوکراینی ولستا نن وړاندې کوي.
پامیر ساحل چې د خبرونو لړنیزې تاسو ته وړاندې کول ورډون کوس وخت شوه د دونیس پروګرام د رنگونو نړۍ. نو راځي چې د پروګرام ته په ګډه سره وښو. د مشال لړۍ دونیس پروګرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. په نننی پروګرام کې مدرله د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې د فلسطین سره تعلق لرونکو رجب ال توم دا نړۍ تر ټولو زیات مرکز ګرځول شوی دی. د فلسطین یو سل 25 کلن رجب ال توم نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شاملېږي. رجب په 1999 کال کې زیږیدل و. د نوموړي په وینا په لومړی نړیوال جنگ کې برخه هم اخیستې وه. رجب ال توم چې خپل ښه صحت په اړه داول لري وای د غوښې نه ځان لري ساتلې دي او پرې باور نه لري. همدارس د زیتون تیل او د سبي غوښه خوري. رجب ال توم د فلسطین په غزا پټه کې ژوند کوي او خپل عمر کې د عثماني خلافت، برطانوي راج، د مصریانو او د اسرائیل قبضې وخت یې کتلې دي. د رجب ال توم د کورنۍ غړو شمیره 300 ده. د سپرسونیک جازونو جوړون کی کمپنی وای چې په جازون کې د کڑکو پر ځای د سکرین لګولو منصوبه لري. د جاز نه بهر لګیدلې کیمرو اکسونه به دننه په جاز کې په دیوال نظر راځي. مسافر به کولی شي چې دغه اکسونه مدب او یای بدل کړي. د جازونو ډیزاین کوونکی کمپنی سپایک ایروسپیس په وینا د کڑکو لور کولو سره به د جاز مرکزی برخې ډیزاین کولو کې ډیره اسانی ترلاسه شي. دغه S512 سپرسونیک جاز به په 2013 کال کې وړاندې کیږي. دغه کمپنی په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د کڑکیانو سره د جاز وزن زیات شي خو فلیټ سکرین لګولو سره به دا مسله حل شي. د برتانیا سنټرل لنکشایر پوهنتون ډاکټر ډیرن انسل وای بغیر له کڑکو جاز کې سفر به یو غیر معمولی تجربه وي. پدې کې با قدرتی رڼا نه وي، هر څه به مصنوعي وي. خو د سکیورټي تناظر کې بعد دا څنګه وي؟ کچاري کیمرې خراب شي او یا پیښه رامنځته شي، نو چاته به څنګه معلومیږي چې جاز په کوم لور روان دی؟ په دې سوپرسونک جاز به $13 کروڑ لګښت راځي. په دې جاز کې به 13 مسافر سفر کولی شي او د نیویارک او لندن ترمنځ به 4 ساعتونو کې مزل وکړي. په عمومي توګه د نیویارک خار او د لندن ترمنځ سفر 2 ساعتونو دی. د هند ممبئی خار میټروپولیټن کارپوریشن په تاریخ کې په لومړي ځل د خپل خار د ونو شمیرې لپاره د جی پی ایس ټیکنالوژي مرسته ترلاسه کړې ده. دا جی پی ایس په مرسته به لږ وخت کې د زیات شمیر ونو معلومات راغونډول ممکن شي. د ونو شمیرې معلومولو کار کې به دیش اهلکاران نه علاوه نور کارکوونکي هم برخه اخلي او دا به تر 2015 کال پورې جاري وي. د دې ټکنالوژي کې به د ونې ګولایي او نور معلومات ترلاسه شي او د دې تحفظ کې به هم مرستې ترلاسه شي. په دې کار به 1 کروڑ روپۍ لګښت راځي. په زناورو شوی یو تحقیق نه معلومه شوی چې د یو دوا په مرسته نابینا سترګې بیا د کتلو صلاحیت ترلاسه کړې دي. د سترګې پردې بصارت یا ریټینا کې موجود راډ او کون رڼا سره بیا متحرک شي او په دماغ کې تصویر جوړیږي، خو د ځینو ناروغو له وجې دغه برخې تباه کېدی شي. نیوران نومي مجلې کې خپور شوی تحقیق تر مخه دا یو ډیره عمده تصور دی چې د انسانانو لپاره وزکی دی شي، خو په دې لړ کې د نور تحقیق ضرورت دی. ساينسدانان د یو الکترونیک چشمه جوړولو اراده هم لري چې د کتلو بصارت نور ښه کړي. په امریکا کې یو هنرمند د سلور لګو ماچس تلونا یو منفرد مجسمه جوړه کړې ده. دغه هنرمند د هالیوډ مشهور فلم لارد اف د رینګز کې خودل شوی یو قلعه جوړه کړې ده. د دې قلعه ماډل جوړولو کې د ماچس سلور لکه او شل زره تیلی استعمال شوی دي. ګوګل کمپنی یو داسې سمارټ ټلیفون معرفي کړی دی چې د یو مخصوص سافټویر او هارډویر سره به صارفینو ته د غیر چاپیر ماحول 3D نقشې جوړوي. ګوګل کمپنی وای د ټینګو پروجیکټ لاندې دغه ټکنالوژي د کارپوهان په مرسته جوړه کړې ده. د دې نوړاندې ګوګل کمپنی داوا کړی و چې په سمارټ کانټاکټ لینس کار کوي چې د اوښکو په مرسته به د یو کس په بدن کې د ګلوکوز مقدار پیمایش ممکن شي. د ټولنیزو رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک په موبایل ټلیفون کې د پیغام رسانې مقبول اپلیکیشن واتس اپ په $19 ارب اخستې دي. واتس اپ په ټول نړۍ کې ډیر زیات مشهور دی او 45 کروڑ صارفین لري. دا د فیسبوک تر دې وخت پورې تر ټولو لوی سودا ده. تر دې وړاندې فیسبوک د موبایل ټلیفون اپلیکیشن انسټاګرام په $1 ارب اخستې وو. واتس اپ مو موبایل ټلیفون مختصر پیغامونه لیګلو لپاره بغیر لخرچی صارفینو ته دا سہولت ورکوي. دغه کمپنی وای چې هر ورځ 100,000 نوي صارفین ځان ورسره رجستر کوي. د واتس اپ د ټولو ملازمینو شمیره 50 ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې فلم دی لیګو مووی په دویمه اونۍ کې هم په لومړي نمبر ده چې د $200 میلیون کاروبار یې کړی دی. په دویم نمبر فلم اباوت لاست نایټ دی چې د $20 میلیون کاروبار یې کړی دی. په باکس افیس په دریم نمبر فلم روبوکاپ دی چې د $10 میلیون کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ مشهور اکټر نیکولس کیج نوې فلم جو ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د 1971 کال کې د لری براون په ناول جوړ شوی دی. دا فلم د وینیس فلمی میلې کې نندارې لپاره وړاندې شوی وو او ناقدینو ډېر زیات خوښ کړی وو.
Good for you, babies.
I know you got some money hidden around here. Where's your money at?
What are you thinking, Joe?
Nothing. There's nothing I can do when I hear it. I don't know who I am.
But I know what keeps me alive is restraint. Keeps me out of jail. Keeps me from hurting people. And I watched that boy, who's a child, folks left behind. It could go good, it could go bad.
That boy's
ass off! If I found out something's happening to that boy, I'm gonna whip Grader's ass and something to do with it.
You think Joe's gonna take care of you? You think Joe's your daddy? I'm the one taking care of you.
د هالیوډ اکټر ایرن پال نوې فلم نیډ فار سپیډ به د مارچ په 14 منټه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي. په فلم نیډ فار سپیډ کې د ریس ګارډو سره شوک لرونکي پال ژوند خودل شوی دی.
They took everything from me. I did not fear. For you are with me. All those who defied me shall be ashamed and disgraced. Those who wage war against me shall perish. I will find strength, find guidance, and I will
triumph. د هند سینما دوا نوی اکټرانو فلم او تیری ټریلر خپور شوی دی. فلم او تیری با د مارچ په 28 نیټه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي. دا یو مزاحیه فلم دی او دوه ځوانان په یو ټلویزیون کې په خبري سانګه کې کار کوي.
زندگی میں نام کمانے کے دو راستے ہوتے ہیں. پہلا کہ کڑی محنت کرو کہ دھوتی پھٹ کے رومال ہو جائے, یا دوسرا کہ کسی اور کی دھوتی پھاڑ دو.
یار بار بار دھکا میں کیوں دوں یار.
یہاں سب درشن کرنے آئے ہیں ایک ادرک کا جس نے روک لیا ہے
گڑپتی دیو کا.
اٹس بولشٹ.
تھوڑا آگے دیکھیں نا, ادرک ہے نا, دودھ پیتا ہے.
او تیری نئی گاڑی
$800.
You got me going crazy with the butt but low. You got me going crazy with the butt.
پہ آج کوئی الیکشن ہے کیا؟
ہے
جس کو دیکھو ٹلی.
د هندی سینما نوی فلم ینگستان با د مارچ په 28 نیټه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي. په فلم ینگستان کې جیکی باغنانی او نیها شرما کار کړی دی. دا یو رومانوی فلم دی.
هندستان اوس د نګیوا اور بھاوک دیش ہے. اب زمانہ بدل رہا ہے. ضرورت ہے کہ دیش کی سیاست, سوچ اور اس کا ڈھنگ بھی بدلے.
بہت دھیان سے سنو جو میں کہنے جا رہا ہوں. راشٹرپتی بھون کے اشوکا ہال میں ایک سیرمنی آرگنائز کی جائے گی. اس میں آئی ول بی سون بائی دا آنربل پریسیڈنٹ آف انڈیا ایز دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری.
ابھی اٹس ناٹ فنی.
کم آن مین, آئی ایم دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری. بولو کیا جی؟
شاہ رخ خان.
کم آن مین,
آئی تھاٹ یو ور دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری.
چلتے آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے کرتویہ سے چوکا ہوں, پر ووٹ ضرور دیجیے. قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوری دل دا دین اوڑان دیچے دا نن روز پروگرام را غن کو تاسی ہم کولی شئی چے مشال لڑیو سر دا خپلی سیمی خوندور معلومات شریک لی. دا ٹیلیفون دا لاری تاسی دا معلومات شریک کولی شئی. زمان دا ٹیلیفون شمیره دا 00-22-22-1-1-2-1. په هم دې خپل کوربا غولې است اجازه ورکړي. خورز ولري او آباد اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو نه 19 پروگرام د رنگونو نړۍ خبرونه واوریدل. اوس وخت شبه د دوی 19 پروگرام شال او شمله.
په نننی پروگرام کې وتاسې د ګودر په اړه معلومات واوري. دا پروگرام زما همکاري انیسا اجمل تاسو لپاره جوړ کړی دی. نو راځي چې په ګډه سره د شال او شملې پروگرام ته وګورو.
ستړي مشه په کلتوري خبرونه شال او شمله کې درته زاني ساجمل هرکلی وایم. د پښتنو کلتور ډیر زوړ تاریخ لري او د پښتنو په سیمه کې چینه دي کاکانی کهورو ندی او کلاری ارسه پسنه سره ډبل خپل کلتوري ارزښت لري. خبره کو په ګودر ګودرونه ولې په ډیرو سیمو کې پرځه پاتې نشول، اهمیت یې سو او مرمنو ته دې ګټي سره سیدلې هم دا با په نننه خبرونه کې سیړي. سے دنیا بی بی پخپل پخانی وقت کے د ګدرونو حال بیانول سره وای چې دوی به ال تک کیسه کوله د یو بل د حاله به خبرې دی او ټول کارونه به یو ځای په اتفاق کول.
ونه د ګدر وختونه خو ډیر خاصته او ګدر تاسو موږ نه مخکې دا باندې باندې راځي په کور کې ګدر تاتلی موږ په تاسو کې ګدر دی اوس هم خام ډیر ډیر راځي ولا چې شای به کار نه ګدر باندې اسې خو دا به کار لوخ به انځل خو زه مانګي دا کړو او بس ټولې به یو ځای شي یو بنده به له ولې نه ځا کړلو کله به څه دی وګونه ما چې ول چې خدای دې شو ګدر به تنګ ګانا خو دې جګړه بیا وکړه کله به لوخ لرګي به نه بده تاسو شار کړو ولا چې ګدر وختم ډیر خاصته و.
پښتونخوا په ډیرو سیمو کې مېرمنې د نوې ټکنالوژۍ د اوبو د نوې نظام او په ټولنیز ژوند کې د بدلون له وجې ګدرونو ته وستګ نه کوي، خو په غریزو او پسمانده سیمو کې اوس هم ګدرونه شتون لري. په باجوړ ایجنسی کې د ناوې ډنډ په نامه یو ګدر دی چې د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي لیکوال قادر خان سیال په خبره د پخوا په شان په خپل شکل کې خوندي نه دی پاتې شوی.
ناویډن چې کوم دی دا بالکل لخار څخه تقریبا په یو کیلومتر فاصله کې پروت دی. هغه صرف په نوم باندې هغه چینم شته دی او هغه چینارانم شته دی او هغه کولای تقریبا هغه شان اوس خو پاتې ته ځکه لشم ویلې چې کوم میله به په دغې باندې جوړېدله یا به دغه لکمې جینکۍ راتللې دغه به په چا باندې آباد و، نو هغه ښکلا پکې اوس په نظر باندې نه راځي. البته دغه ناویډن چې کوم دی نو اوس هم شته دی او پر زړه نقشه باندې اوس موجود دی، آباد دی، خو هغه شان خوندې پاتې نه دی کوم چې دا دی مخکې وو. تاریخ په لحاظ باندې ما ته دومره پوره معلومات نه وي، خو داسې ده چې دلته مغول د مغولو د وخت دلته چې کله د مغولو حکمراني وه نو د هغه وخت نه دلته د مغولو حکمران تیر شوی دی او د هغه د ناویډن خوا کې یو ډیری د پاغې باندې د هغه کور و او د هغه وخت د مغولو د دور نه دا ناویډن چې کوم دی آباد دی.
د پښتنو په کلتور کې چې څنګه د سړو لپاره اجرا یا دیرا اهمیت لري، همدغه سي پښتني خزي با په ګدرونو کې راټولې دي. قادر خان سیالي په اړه زیاتوي،
څنګه چې د حجرې کردار دی دغه شان د ګودر هم د جنکو د پاره د پیغلو د پاره د یو حجرې حیثیت لري. الته به پیغلې راغونډېدلې چکه د اوبو بهانه به وه، خو الته به د پیغلو په خپل منځ کې د خپلې رای د اظهار یوه ذریعه وه. الته به پیغلو د خپل زړونو حالونه یو بل ته ویل، هغوی به په خپل منځ کې د ګپ شپ یا د هغې د ذهني سکون دپاره د ذهني آرام دپاره دغه یوه ذریعه وه. په خاص کر په قبایلو کې کزه تاته ویم چې ګودر یو داسې ځای و لکه څنګه چې په خاریا کې پارکونه یو یا دغه شان د سیل سپا یو ځای، دغه شان د ګودر هم یو لوی اهمیت دی د پښتنو په معاشره کې. او په دغه کې به د پښتنو خویندو دپاره د خپل خیالاتو د اظهار د ټولو نه غټه ذریعه وه. او د هغې وجه دا وه چې اوس دلته د پښتنو خویندو دپاره نه څه پارک شته دی، نه بل څه داسې د سیل سپا ذریعه شته، د ګودر هم هغه اهمیت پاتې نه شو.
په کابل کې لیکوال پیر محمد کاروان وایي او زیاتره خزی په کورونه کې وي. په ټولنه کې د ځنو بندیزونو له وجې بهر نشي وتلی او د دې له وجې د نفسیاتي ناروغو ښکار شوي دي. خو پخوا به چې ګودرونه موجود وو نو ښځو به له نورو ښځو سره د خپل زړه حال شریک کړه، د کورنۍ په معاملو به یې خبرې وکړې او داسې به د ډېرو غمونو نه بچ وي.
یوازې دا نه ده چې خورا څښاک او په اصطلاح باندې دا اقتصادي او مادي کارونه دي، یعنی یو انسان ته، یو انسان د زړه د سپړلو ته، یو انسان د خپل ګاونډي، د خپل دوست، د خپل امه د سره خبرو دنیا سره. نو د ګودر ډېره لویه خوبي دا وه چې هغه د کلي ښځې یا نجونې به چې په ګودر باندې راټولې شوې د یو بل د غم او درد نه به پرېدې. یا مثلا کور کې به زړه په تنګ وو، یا مثلا کومه موضوع کې مسالې سره به مخ وي، یا به کومه عقده اخیستې وه، یو بل سره به خبرې کول، یو بل سره به زړونه سپړل. نو دې باندې به یو اطمینان، یو سکون رسېږي، او د یو بل د غم او درد نه به خبرې دي، او د یو بل د روغ رنځور نه به خبرې دي، چې د کلي ښځې او نجونې به د ټول کلي د حال او احوال نه خبرېدلې. نو دا خبره دا یو ګټې خبره وه.
دا چې د ګودر د نشټوالي له وجې خو ته تاوان سره رسیدلې. قادر خان سیال وایي چې پخوا به ګودرونه د ښځو لپاره د کار سره سره د تفریح مرکزونه وو، خو اوس د ډېرو کورنۍ ښځې نه خو د تفریح لپاره پارکونو ته تللی شي او نه ګودرونو ته.
نو زیاتې خویندې چې کوم دی اوس هغه شان نه شي کولی چې یو ځای ته راغونډې شي او د خپل د زړه د اظهار یا د خپلې رای د اظهار څرګندونه یو بل ته وکړي. د دې په وجه باندې یو غټ اغېزه دلته دا وشوله چې زیاتې پښتنې خویندې چې کومې دي د ذهني فشار، د ذهني دباو سره مخ دي. نو دلته زمونږ ځینې سیمې داسې دي لکه زما چې کوم خپل آبایي کلی دی، د باجوړ صدر مقام ښار نه تقریبا په 30 کیلومتره فاصله کې پروت دی. هغه په دنګو غرونو کې آباد دی، د ملاسید په نوم باندې یادیږي. هلته اوس هم ګودرې آبادې دي. هلته په دې دور کې بجلی نشته دی، هسپتال نشته. هلته چې کوم د پښتنو زوړ ثقافت او زوړ رواجونه وو، کوم دود دستور وو، هغه اوس هم ژوندی دی. هلته اوس هم جینکۍ ګودرو لراځي.
پیر محمد کاروان وایي که په موجوده وخت کې د اوبو د نوي نظام له وجې ګودرونه ختم هم شول، خو باید چې حکومت د ښځو د تفریح لپاره د ګودرونو په څیر ځایونه جوړ کړي.
که چیرې دا شیان لاړ شي نو یو لوی معنوي تاوان به مونږ کړی وي. په مادي لحاظ به کېدای شي مونږ یو سهولت سره مخ یو، مثلا د کور په دننه کې به د نل اوبه مونږ ته رسېدلې وي، هغه به په ښې به هم وي، پاکې به هم وي، او په ښځې او نجونې به هم پېره ستړي کېږي، او هر څوک یو ماشوم به هم راخیستی شي. مګر دا چې د یو بل د غم او درد نه خبرېدل، د یو بل د افکارو نه همېشه د پاره د هغه نه ګټه پورته کول، او دغه معنوي اړخ چې دی دا دې ته ډېره لویه صدمه ده. نو دغه که چېرې دا ګودرونه له منځه لاړ شي خدای مکه، نو یو معنوي تاوان به رسېدلی وي، او د پښتنو یو کلتوري اړخ به ډېر تت شوی او په اصطلاح باندې له منځه تللی وي، چې دا پښتني ژوند کې یو تاوان دی. زه خو ډېر لوی تاوان بولم.
قادر خان سیال د ګدرونو په پښتونخوا کې د موجوده حالاتو پر خپل یو لیکنه لمن سره شریکه کړي. دی وایي
بیگامه خوب لیدلو چې د ګدر په غاړه هازه چینار چې څنګه څنګه یې زخمی وا چې پانه پانه یې د جبر په لمبو سوی وا بیا یې د شنو پانو جامې کړي دي او د تنې د پرهرونو خولې هم ورغلي څنګه یې روغې دي ټالونه پکې هم ښکاري څو تورانه کې په څوکه کې بچي مړوي چې پکې کله د پترت ترانه هم وایي. بیگامه خوب لیدلو چې د هغه چینار په سوري باندې هغه پرهر پرهر ګدر له خیر بیا جوړ شوی بیا یې درېګې نه کړنګا د منګوټو راځي ترېنه د شوخو د بنګړو شورونه هم راځي. پیغلې لګیا دي او په خپلو سرو منګولو باندې په خپل نوبت په لپو لپو منګوټي ډکوي د رڼو یخو او تازه اوبو نه. بیگامه خوب لیدلو چې د ګدر نه لږ را دېخوا مې د کلي کوڅې په بنګړې مات یا تونی پشور بیا تو دیدی چا با چندرو کولا چا با میرگاٹی کول چا با انگئی کولا چا با شلغاٹی کول زما د کلی د کوچی پوسینا سجنتی وند شروع نه راتلا. بیگام خوب دیدلو چې زما رور درور وجنې نه توبه کړی دا رور مې رور نه قتلوی خپل ملانم چې نور دا د خایستونو ورشوګانی پکې با په بمونو او توپونو باندې نه الوجي. احساس مې سا واخیستا امید مې بیا پیدا شو د هیلو یو کاروان د زړه کور ته راننه وته. بیگام خوب دیدلو چې مسکولونه مدرسې خیره بیا جوړې دي زما بچی پکې د ژوند په لار تګ زده کوي زمونږ جمعات زمونږ حجر جوړه ده زمونږ سپین روبي پکې ناشتي او خوشحاله ښکاري. بیگام خوب لیدلو چې مې د سواد بې کوره شوي خلک د باجوړه هغه ځپلي خلک بیرته راغلي دي په کډو باندې کلي مو بیا آباد دي خو چې سهار د خوبو پاتې ده نو اوس د هر سهار نه واخله تر ماښامه پورې د خپل وطن په جنتي خاوره د چا په شان ته خپلو خوبونو له تعبیر لټوم.
اوریدونکو نننې خبرونه کې مو تاسو ته معلومات درکړل چې په پښتونخوا کې ګدرونه وس ولې نشته. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډولو ماشين شمیره ده 00202122 1212. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
دشم دو وطن تجاشا چشم لیدر تپ سر کرو ترنا دستو رو راوڑا مقبا وینی دزڑا دشم دو وطن تجاشا شملی در تک سر کھو کرنا دستو دو رات موت پر وی دزنا کرنا دستو رو دا Yeah.